سلام ستړي مشه په افغانستان کې د ماسیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال د ځای روشان د تخنیکی چارو په سمبل اختر کړی کوم په لړ په خبرونه کو د ازبکستان د صدر اعظم د مرستيال جمشید خواجهیف په مشرۍ د هغه هیوات یو هیئت د طالب چارواکو سره د خبر لپاره نن کابل ته ورسید. د طالبانو د صنعت او سوداګری وزارت په خپل ټولنیزې شبکې ایکس په خاني ټوئیټر کې لیکلي دي د 15 کسانو په دغه هیئت کې د ازبکستان د قانونو ترانسپورت او سوداګری وزیران او ځینې نور چارواکي او دغه هیواد سوداګر شامل دي. په دوام کې ویل شوې دي چې کابل ته د ازبکستان د حکومت دغه هیئت د سفر هدف د دوه اړخیزو سوداګری واده د دوه هیوادونو ترمنځ پر ترانزیتي مسایلو بس او په کابل کې د ازبکستان د تجارتي مالونو د یو نندارتون پرانستل دي. تر دې مخکې د ازبکستان رسنیو شاوخوا لس ورځې مخکې راپور کړی و چې د ازبکستان د حکومت یو هیئت په دوه میاشتو کې د قشتېپي کانال د اوبو پر سر د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. ازبکستان د امو سین اوبو ته چې د پنبې د کښت لپاره ترې کار اخلي اندېښنه لري چې ګواکې د قشتېپي کانال د پروژې له بشپړېدو سره به د دوی په اړخ کې د دغو اوبو اندازه کمه شي. د کابل کندهار پر لوی لار په یو ترافیکی پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او د 12 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. بختر دولتي خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی خبر ورکوي چې دغه پیښه نن سهار د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د یو ادریس و څلورو ډوله مسافرونو کې موټر د چپه کېدو په نتیجه کې شوی ده. د خبر له مخې ډاکټرانو د دوو ټپیانو وضعیت ناوړه بللی دی. که څه هم د دې تازه پیښې اصلي علت معلوم نه دی، خو د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي اصول نه رعایت په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د اسرایلو جنگي الوتکو نن سهار د غزې په یو روختون ته څیرمه هوایي حمله وکړه. د شوټر پریس خبري اژانس راپور له مخې دغه روختون له هغو ناروغانو او لسګونو زرو فلسطینیانو ډکو چې هلته پناه اخیستې وه. اسرایل ویلي چې تر روختون لاندې د حماس ډلې د قومندانۍ مرکز و، خو په دې باب یې نور توضیحات نه دي ورکړي. د حمله یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس ډلې برخلاف د جګړې دویم پړاو اعلان کړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د تبان د هغو شپېتو هیوادونو د استازو مننه وکړه چې پرونی په مالټا کې د اوکراین په باب د بحث لپاره راغونډ شوي وو. د جرمني خبري اژانس له مخې د اوکراین کې د روسي د جګړې ختمولو لپاره د اتحاد یو نه خبرل کېدای شي. زلنسکی په خپل ایکس شبکه کې لیکلي دي د نړیوال قانون د ایادی او د ملګرو ملتونو د نورمونو در آیت په تړاو به د دغه هیوادونو پیوستون اغیزناک وي. کیف تملری چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د سولې د طرحې ملاتړ وشي. تر دې مخکې په جدا او کوپنهاګن کې د غسی ورته غونډې شوې دي. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړ کې سبا دوشنبه له سریلانکا سره د سیالۍ ډګر ته ووزي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته وویل
افغان لوبډله سور از وړاندې پونه تر رسیدلې، هلته خپل اړوند تمرینات تر سره کړي او د دغه سیالۍ لپاره بشپړ چمتو ده. همدغه راز افغان لوبډلې په دغه نړیوال جام کې دوا ستر لوبډلې ماتې کړي چې یو دفاعي اتل انګلستان او بل هم د 1992 کال د نړیوال جام اتله پاکستان لوبډله.
سبانۍ لوبه د کابل په وخت د ماسپښین یوه بجه پلان شوې ده. دا سبا لوبه به په نړیوال جام کې د افغانستان شپږمه لوبه وي. افغانستان تر دې دمه 5 لوبې کړي دي چې درې بایللې دي، خو په دوو کې د انګلینډ او پاکستان ځواکمنو لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د مطالب درته لرو. وړاندې بر سره واوري چې په پاکستان کې هغه افغان کډوال چې کلونه هلته پاتې شوي دي او سوداګري لري اوس مهال په څه ستونزو کې دي.
څلوېښت کاله کېږي، 50 کاله کېږي او سړی هلته سرمایه بنده کړي، روزګار یې ده ډېر خلک دي هلته چې د سرمایه بنده کړي چې په لکاو ډالرې بند کړي دي.
اوس مهال دا چې دغه افغان کډوال باید پرته افغانستان ته ستانه شي په څه وضعیت کې دی او همدارنګ دا چې د ژوند چارې به څنګه پر مخ ځي وړاندې بدرته په دې اړه بشپړ راپور ولرو. خو د همدغه کډوالو پر اته کې تر اوسه پورې څومره افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي؟
روزا پورے تقریباً اتلا کا مہاجر قانونی اسناد نظر لو دو تیرو یوانی میں ادوا میں سکلے پاکستان نہ وتلی افغانستان خالص بلی دی
اندرنګ هرات به هم ورشو چې په تیر شپې زلزلې کې وزل بیا ځنی کورونه نړیدلې او خلکو ته مالی زیان اوښتې دي. اشو ولی پر لپسې په دغه ولایت کې زلزلې کېږي په دې اړه هم درته بشپړ راپور لرو. د خلکو د ژوند مو هم خبرو په غزه کې د اسرائیلیانو همدارنګ د حماس له ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات درکوو. نور مطالب هم شته ملتیا مغواړه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خوني یو مسؤل وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو په زور ایستلو کې هغه افغان سوداګر هم شامل دي چې پاکستان کې فابریکې او لوی کاروبارونه لري. خانجان علي کوزي ازادي رادیو سره خبرو کې وویل د پاکستان په څلور صوبو کې د افغانستان سوداګر شاخوا څلور سو لوی او وړې فابریکې لري چې په دومره لوړه کچه شتمني به افغانستان ته په اسانه ونه لیږدول شي. تفصیل له پدې راپور کې اورو.
له پاکستان څخه هر ورځ د افغان کډوالو په زور ایستلو د دوام ترڅنګ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غنی خونی او مسول خانجان لکوزای وایي له افغان کډوالو سره به هغه افغان سوداګر هم ایستل شي چې پاکستان کې فابریکې او کاروبار لري. نو موري ازادي رادیو ته ویل پاکستان کې افغان سوداګر په بیلابیلو سوداګریزو برخو کې فعال او اغیزناک کونډه لري.
د څکم څلور سو په تعداد کې زمونږه سوداګرو وړې او غټ کارخانې په دغه څلور صوبو کې د سند او بلوچستان او خیبر پختونخوا او پنجاب په شمول جوړې کړې دي او د دوی لیست د جمهوریت د وخت نه زمونږ سره شته دی او دا غټې او وړې فابریکې دي چې په دې کې لوی لوی فابریکې په لاهور کې هم د غوړو او د نورو خوراکي موادو او د بعضي ضروري موادو د دوی او تدې فابریکې شته چې په خوای هم یو څه مشکل درلود.
نو موري دا هم وویل چې دوی د طالبانو له حکومت سره همغږي کړي او هڅه کوي چې د افغان سوداګرو شتمنۍ افغانستان ته راولېږدوي. خو په خبره یې په لږ وخت کې دا کار ممکن نه دی. ښاغلی الکوزای غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د افغان سوداګرو ته وخت ورکړي تر څو دا ستونزه حل کړي. خو بی بی سی د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر له قوله په خپل راپور کې ویلي افغان کډوال یوازې تر 5000 پاکستانی کلدار او دغه شان 5000 افغانۍ له ځان سره افغانستان ته لیږدولای شي او د ډیرو پیسو د لیک پاړه د پاکستان حکومت پر یو سیستم کار کوي. په ورته وخت کې هغه افغان سوداګر چې پاکستان سره راکړه ورکړه لري د افغانستان سوداګرو د شتمنیو او کاروبار پر خوندیتوب اندېښمن دي. افغان سوداګر حاجی یمین چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري کوي ازادي رادیو ته وویل پاکستان کې میشت افغان سوداګر بل ناچارې خپل کاروبارونه خراب او فابریکې به پنیمه بیا وپلوري.
او واقعا دا غټه ستونزه ده. غټه ستونزه ده. سالویش کال کې 15 کال کې یو سړی د سرمایه بند کړی روزګار ده. ډیر خلک دی چې 14 سرمایه بند کړی چې په لکاو ډالرې بند کړی دي. واقع چې ډیر ستونزمن کار ده. تب تاثیر کوي او ډیر خلکو تاثیر کوي او ډیر خلکو ته ضرر رسیږي.
دغه راز بل افغان سوداګر نواب حمیدی وایي ډیری سوداګر د ډیورنډ کرخې دواړو خواو ته ګډه سوداګري لري چې هغوی به ډیر زیانمند شي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
ریښتیا هم د سوداګرو او پانګوالو لپاره دا ډیره مشکله ده چې په یو میاشت کې خپل کارونه د دیرشو څلوېښتو کلونو کارونه راټول کړي او دلته یې راوړي.
دا چې افغان سوداګر د راستنېدو او په خوندي ډول د هغوی د شتمنیو د رالېږدېدو په اړه د طالبانو حکومت څه پلان لري په دې اړه مو د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ویان عبدالسلام جواد څخه وپوښتل. خو له ژمنې سره سره یې د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تېره ورځ د طالبانو حکومت تر واک لاندې ارګ پر خپله ایکس پاڼه یوه اعلامیه خپره کړې چې په کې د افغان کډوالو د بیرته راستنېدو لپاره د رئیس الوزرا د اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د یوه کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې په دې اړه یوه غونډه هم وشو چې پکې د بیرته راستنېدونکو لپاره د طالبانو حکومت لخوا د امکاناتو او مرستو پر چمتو کېدو خبرې وشوې. افغان سوداګر داسې مهال له پاکستان څخه په زور د ایستنې پر مهال د خپلو شتمنیو د لیک په اړه اندېښنه ښیي چې د پاکستان د حکومت لخوا ناقانونه افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت یوازې دوه ورځې پاتې دي. د پاکستان موقت حکومت ویلي کله 1.1 میلیون څخه ډېر د افغان کډوال په خپله خوښه کله د هېواده ونه وځي، نو د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به یې دوی په وړاندې عملیات پیل کړي. له هغه وخته چې د پاکستان حکومت په زوره د افغان سوداګرو د ایستلو لړۍ پیل کړې، هره ورځ سلګونه افغان کډوال افغانستان ته راستنېږي. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو حکومت مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې پرون د تورخم دروازې له لارې 1315 کډوالې کورنۍ راستنې شوې دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون د کډوالو او راستنېدونکو چارو د وزارت په حواله راپور ورکړی چې په تېره یوه اونۍ کې شاوخوا 8000 افغان کډوال د سپین بولدک له لارې هېواد ته راستنه شوي دي. اسوسیټیډ پریس خبري اژانس پرې د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری UNHCR په حواله ویلي دي چې د رواني اکتوبر میاشتې له 3 تر 15 نیټې لسګونه زره افغان کډوال له پاکستانه وتلي دي.
و موریدل چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ مهلت یوازې دوه ورځې پاتې دي. پاکستاني چارواکو له هغه مهال راهیسې چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو په اړه پریکړه اعلان کړې ده، په هغه هېواد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. په دې اړه نوریاس نوري په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا له مرستیال میوند علني سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې اوس مهال څومره افغان کډوال په خپله خوښه یا په زوره له دې هېواده ایستل شوي دي.
زمون شخصی معلومات دی او دا معلومات من لروس تر اوسه پورې تقریبا 8 لکه مهاجر قانوني اسناد نه درلود. دا تیرو یو نیمه دوه میاشتو کې له پاکستان نه وتلي دي افغانستان خو ته بلی دي او په عمومیت کې دا یو مشکل ده چې ټول مهاجرین چې دلته دي شرایط ډېر بد شرایط اوسه په اساس وخت کې او جنجالونه او ژوند په خطر کې دي. راغلي دي په پاکستان ته راغلي دي شاید یو 10% یا 40% په نهایي کې مهاجرین اسناد ولري دي. په زرهاو کسان چې زمونږ دي ټول په موږ تشویش کې دي چې کوم نه پوهیږي چې سره به څه کیږي.
یو خو د تشویش موضوع ده. تاسو خپل د مرجې د مسول په حیث باندې موڅه کړې دي، مثلا د دې لپاره چې د افغانانو د کډوالو د افغان مهاجرینو ستونزې الته علني کوي چارواکو پورې ورسوي، نور واغه مدافع ټولنو د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنري د بشري حقوقو نورو ډلو ته په څه ډول څه مو کړې دي؟
موږ تقریبا درې یا څلور خاطه موږ د ملل متحد دفترونو ته د UNHCR ته او پیسې شارته او د پاکستان د صدر اعظم صاحب دفتر ته وزیر صاحب داخلي دفتر ته د مهاجرینو وزارت ته د ټولو موجود سم خپل د دوه ورځې مخکې فزیکی لاړل ما او د خاتونو مخبل دي توس پر الله او د خپل د مهاجرینو مشکلات مې د بیان کړل. سم
کومه نتیجه ورکړې ده یا تاسو ته زبانی څه ویل شوې دي چې دغه ضرب الاجل به وزن دیږي تمدید به کی کڅنګ
د مخبل توس په خپل ټول کوششونه کړې دي مګم د ثقافتي وعده موږ چانه درا کړې باوجود د چهارشنبه په ورځ د باندې استه چې د چهارشنبه په ورځ موږ وعده کړې چې پاکستان د مهاجرینو وزیر صاحب موږ سره غږیږي او موږ سره به کینی د شورا له رهبرۍ سره چې شپږ کسان موږ کې نمونه واخیستل ټلیفون نمبر واخیستل وایسته سره موږ زنګ وو تاسو سره خبرې وکړو. متاسفانه د مثبت خبر موږ نه لرو تاسو سره شریکو چې شورا چا وعده کړی چې به موږ سره کومک وکړي او موږ سره همکاري وکړي.
د خپل د پاکستان د چارواکو لخوا د دغه پریکړې د عملي کېدو لپاره پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي، څه ویني تاسو وضعیت څه ډول دی؟
به نه هات زیات فشارونه دي. یو ډیر مهم فشار به زه درته وایم چې دا اکثر دی ټي وی نه چې پولیس موږ یې زوري سي خپل پیسو له خاطر موږ په دغه شهر کې ژوند کوو. زه خپل د شهر کې ژوند کوم په 2017 کې د ملټي ګارډن د تر موږ ژوند کوو. بیا تاسو داخل تر راځي سي په قناق د شپې د مخام مخصن سهار مازیګر افغانان ګرکی او بیچارګانان نه پیسې اخلي سي. حتی بعض افغانان بیچارګانان اسناد لري خو اسناد څوک ویزه او دائم بعض وخت لري بجټ کینی لکور نه تیبان دی روځي د کور د تګ اجازه نه ورته ورکي. اما خپل چانه 2000 او 4000 روپۍ اخلي سي. پولیس موږ یې زوري سه چې هغه افغانان چې د کور نه بیرونه او سودا او شپې وځي دائم په ویزا او پاسپورت یې بجټ کینی دومره وخت نه وکړي چې خپل ویزا او پاسپورت راوخلي.
افغان صاحب اوس دوه ورځې پاتې دي، تاسو د سهیلمن یاس چې دوی به د خپل پریکړه بدله کی یا به د مهلت وزندوي؟
موږ د نن مقام هم یو غټه غونډه لرو چې د اسلام آباد د مختلفو جوړونو د مشران راغوښتي دي او سره کینو د مشکلات سره لکو په وړاندې ته موږ امیدوار یو چې د ملل متحد له خانم سنت موږ خبرېږو پاکستان د دولت ویسوی چې د خپل د تصمیم دی وګرځوي او د نورو مخبر کاندي خیبر پختونخوا کې د غباز پښتون مشران په پاکستان دولت سره په ارتباطات کې دي او د ویری دي چې د باید د ماجور ته وخت ورته سي صاحب
من
دانن مخه موږ ته یو وخت غونډه لرو سي وګورئ څه کولای شو توکل په خدای.
پا په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مرستیال میوند علنی افغان و چې نوریاس نوری ورسره په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کړې وې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په هرات کې د تیر شپې زلزلې او زلبیا ځینې کورونه نړولي او خلکو ته مالی زیان اړولی دی. د امریکا متحده ایالاتونو جیولوژیکي سروې ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي، تیر شپه نږدې 12:00 بجې د رښتر په کچه 15 درجې زلزلې د افغانستان لویدیز لړزولی دی. که څه هم طالب چارواکو په هرات کې د تیر شپې د زلزلې د ځانې او مالی زیان په اړه څه نه دي ویلي، خو سیمه کې خلک وایي لا ویره ډېره شوې ده او یو شمېر نیمه نړېدلې کورونه چې تېرو زلزلو تخریب کړي وو لا پسې ویجاړ شوي دي. تفصیل امید صحیح مل اورو.
د هرات ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د تیر شپې زلزلې یو شمیر هغه کورونه چې په پخوانیو زلزلو کې نیمه تخریب شوي وو بشپړ ویجاړ کړي. د امریکا متحده ایالاتو د جیولوژیکي سروې ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي، تیر شپه نږدې 12:00 بجې 20 دقیقې د رختر په کچه 15 درجې زلزلې د افغانستان لویدیز لړزوله ده. طالب چارواکو په هرات کې د تیر شپې د زلزلې له امله د ځانی او مالی زیانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو په سیمه کې زلزله ځپلو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د تیر شپې زلزلې ټکانونه زورور وو او دوی بیا مجبور کړل چې د خپل کورونو ووسی. مرمن حیدری چې د تیر شپې په زلزلہ کې کور په بشپړ ډول ویجاړ شوی ازادي رادیو ته وویل، په خوانیو زلزلو یې د کور په دیوالونو کې لوی لوی چاودونه راوستیو، خو د تیر شپې زلزلې کور بشپړ ویجاړ کړی دی.
زموږ کور چې په تیرو دوو زلزلو کې چاودلی و اوس ویجاړ شوی دی. نه یوازې موږ بلکې ټول حیرات له خطر سره مخ دی. هر شپه له ویرې په سړکونو پراته یو، له بده مرغه د خوراک لپاره څه نه لرو. اقتصادي ستونزې ډېرې شوي دي، نارینه مو بیروزګاره شوي، کورونه هم ویجاړ شوي او له ویرې کور ته څوک نشي تللی.
د هرات یوې بلې اوسیدونکي چې د نوم له خودو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل، د تیر شپې زلزلې خلکو ته بیا ډیر مالی زیان اړولی دی.
هو، بیا یې خلک ډیر تاوانی کړل. هغه کورونه چې پخوا یې لږ څه درزونه کړي وو اوس بیخي لوی چاودنه کړي دي.
وروستیو درې اونیو کې په هرات ولایت کې درې زورورې زلزلې شوي او تر خوا یې ډیر شمېر نور ټکانونه هم حس شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د راپور پر بنسټ په دې زلزلو کې تر 20,500 څخه زیات کورونه چې ډیرې د هرات په انجیل او زندجان ولسوالیو کې دي په بشپړ ډول ویجاړ شوي یا ډیر زیان من شوي دي. هخوا په داسې حال کې چې په هرات کې هوا سړه شوې ده، لا هم ډیر شمېر کورنۍ په خیمو کې د سړک پر غاړه او په ولسوالیو کې په ډاګونو کې شپې ورځې تیروي او له ویرې خپلو کورونو ته نستنی کی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په هرات کې د زلزلو له امله د اغیزمن شوي یو شمېر 1,450 تنخه یو زیاتوي. له دې ډلې تر ټولو اغیزمن شوي 1,400 کسانو ته د مرستو رسولو په برخه کې لومړیتوب ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. روسل هغه چې د اسرایلو صدر اعظم په غزه کې د جګړې دویم پړاو اعلان کړ، نن هم د اسرایلو جنگیال وڅکو پر غزه هوایي حمله کړې دي. په غزه کې د روان جګړې لکبله بلا بلا وی درو د بشري ناورین په باب خبرداري ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د اسرایل جنگي الوتکو نن سهار د غزه یو لوی روختون ته چیرمه هوایي حمله وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې دغه روختون له هغو ناروغانو او هغو لزګونو زره فلسطینیانو ډک و چې هلته پناه اخیسته و. اسرائیل ویلي چې تر روختون لاندې د حماس ډلې د قومندې مرکز و، خو په دې باب یې نور جزئیات نه دي ورکړي. دا حمله یو ورځ وروسته له هغې کې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حماس ډلې خلاف د جګړې دویم پړاو اعلان کړ. اسرائیل نن یکشنبه هم په غزه کې خپلې حملې سختې کړي او له ملکیانو یو غوښتنه کړې ده چې جنوبي سیمو ته ځانونه ورسوي. د رواني وژونکې جګړې د ختمېدو لپاره د اوربند له غوښتنو سره سره د جګړې شدت کم سوی نه دی او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش نن یکشنبه خبرداری ورکړ چې د حماس تر ولکې لاندې د غزې وضعیت په چټکۍ د خرابېدو خواته روان دی. ګوترش د نیپال پلازمینې کټمنډو ته د سفر پر مهال ویلي، تر دې شېبې په غزه کې وضعیت د خرابې خواته روان دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي، اسرائیل په بشري لحاظ په جګړه کې د وقفې راوستلو پر ځای چې نړیواله ټولنې ملاتړ کوي خپل پوځي عملیات لا شدید کړي دي. په همدې اړه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم نن په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی د اسرائیل جنایتونه له سرو کرښو اوښتي او دا کار ټول کسان اقدام ته هڅوي. هغه لیکلي چې واشنگټن له خلکو غواړي چې اقدام ونه کړي، حال دا چې خپله د اسرائیل پراخ ملاتړ کوي. بلخوا د سره صلیب نړیوالې کمیټې په غزه کې د نه زغمل کېدونکي کړاو په باب خبرداری ورکړی دی. په داسل کې چې اسرائیل ویلي جګړه دویم پړاو ته داخله سوې، ملګرو ملتونو ویلي چې ممکن په زرګونو نور ملکیان هم ووژل سي. وروسته له هغې چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل حمله وکړه او 1400 کسان چې ډیری ملکیان وو ووژل او 210 نور کسان یې یرغمل کړل، اسرائیل د غزې سخته بمباري پیل کړه. د فرانسې خبري ایجنس د حماس تر ولکې لاندې د روغتیا وزارت په حواله خبر ورکړی چې له هغې راهیسې چې پر غزه د اسرائیل حملې پیل سوي، 300 زیات کسان وژل سوي چې نیمایي ماشومان دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشري میریانا سپولیاریک د جګړې له ټولو لوریو سمدلاسه د شخړې کمولو غوښتنه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به هم ورشو نورستان ته. په نورستان کې طالب چارواکي وایي چې د یاد ولایت دوه پولیسوالۍ کې د محب الله په نوم د مقامت جبهې پورې تړلی قومندان وژلی دی. د سیمې اوسیدونکي بیا وایي محب الله په جمهوریت کې د محلي پولیسو قومندان او له هغې وروسته یې کومې وسلوالې ډلې سره اړیکې نه درلودلې. تر اوسه د طالبانو مخالفې جبهې د قومندان محب الله د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
په نورستان کې واکمنو طالبانو په یو خبره کړي خبر پاڼه کې دا وکړي چې تیر مازیګر د دوی استخباراتو د دوه بلوسوالۍ اړوند په بجګل دره کې پوځي عملیات ترسره کړي او پکې د محب الله په نوم د مقاومت جبهې یو تن قومندان وژلې دي. خو د سیمې اوسیدونکو بیا وایي چې محب الله په جمهوریت کې د محلي پولیسو قومندانو او وسی هیڅ چا سره اړیکې نه درلودلې. د بجګل دری یو تن اوسیدونکي چې د موضوع حساسوالی په وجه له نوم خودلو او غږ ثبتولو ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل قومندان محب الله د جمهوریت له سقوط وروسته په خپل سیمه کې عادي ژوند کولو، هیڅ وسلوالې ډلې او یا هم د طالبانو د حکومت مخالفینو سره یې اړیکې نه درلودې او یوازې په بجګل دره کې دشت قومي اختلافات او ښکار شوه دي. د هغه په وینا چې د طالبانو په ډزو کې د محب الله بل ملګری هم وژل شوه او دوه ماشومان ټپین شوه دي. تر اوسه طالبانو د ماشومانو د ټپی کېدو او د بل کس د وژنې په اړه څه نه دي ویلي او نه هم د مقاومت په نوم جبهې د قومندان محب الله د وژنې په غبرګون کې کوم نظر څرګند کړی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځویشتو مترو موندلای شي.
زموږ پرونی په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس به هم د افغانستان په شمال کې تخار ولایت ورشو. د تخار د چاب لسوالۍ یو شمېر کروندګر وایي چې په بازار کې د خټکی او هندوانو ټیټ نرخ او ترڅنګ د سړو خونو نشټوالي له امله دوی له هندوانو څخه شیرني او داسې نور خواږه جوړوي چې د ژمي په موسم کې ورنه استفاده کېدلی شي. د دې ولسوالۍ کروندګر پر اړوندو چارواکو غږ کوي چې د دوی شته ستونزو ته رسیدنه وکړي تر څو د سوداګرو په بخښنې سره تر څو د کروندګرو اقتصادي ستونزې ورسره هوار شي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې ورو.
د تخار د چاب ولسوالۍ بزګران له تازه میوو څخه ډول ډول خواږه خواړه جوړوي. د چاب ولسوالۍ د تخار ولایت مرکز د تالقان ښار شمال لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي. د نوموړي ولسوالۍ کروندګر پر للمي ځمکو پر نورو غلو دانو سربیره خټکی هندواڼې کری او دغه راز د انګورو باغونه هم جوړ کړي دي. د چاب یو شمیر کروندګر له خټکیو، هندواڼو او حبوباتو څخه ډول ډول خواږه جوړوي او بازار ته وړاندې کوي. څلوېښت کلنه حسنه چې په خپلې کروندې کې کار کوي هغې ازادي راډیو ته وویل:
موږ د خټکیو او هندواڼو نوموړی فصل په بازار کې پلورو او د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوو او پاتې فصل د خزان په سر کې راټولوو. له هندواڼو څخه شیرنی، تورې یا اقره کلچې جوړوو او د خټکیو مغز وچوو، هم په بازار کې پلورو او هم خپل ورڅخه د ژمي په موسم کې ګټه اخلو.
د دغه ولسوالۍ یو بزګر شریف الله لګیا د هندواڼې ټوټه کوي او یو لوی دیګ ته اچوي تر څو د هندواڼو مغز څخه ځانګړي شیرني جوړ کړي. دا چې دغه شیرني څه ډول جوړیږي شریف الله آزادۍ راډیو ته وویل:
چل سر تربوز یک سر شیرني شو شو
په دې خاطر چې حاصلات زاید شي نو له هندواڼو څخه شیرینی او کلچې جوړو. لومړی هندواڼی ټوټه کوو، هغه بیا یو لوی دیګ ته اچو او لاندې پریمانه اور بلو تر څو هندواڼی په خپل اوبو کې وایشيږي او په پایله کې شیرینی یا جوخه تولیدیږي. له څلوېښت منه هندواڼو څخه یو من شیره یا جوخه تولیدیږي. یو اندازه خپل خوراک ته ساتو او پاتې په بازار کې پلورو.
د چاب ولسوالۍ یو بل بزګر زمردین وای د سړو خونو نشټوالي لامل دوی اړ کیږي چې له هندواڼو څخه شیرني جوړ کړي او خټکی وچ کړي.
خربزه چای وخت فاصله شمې برایا دوه وخت درا
زموږ د خټکی او هندواڼو حاصلات د وړي په پای کې سمر ترسيږي او بیا په بازار کې هم په سم نرخ نه پلورل کیږي او سړی خونی هم نه لرو چې هغه وساتو. نو اړ کیږي چې له هندواڼو څخه شیرني یا زوخه جوړ کړو او خټکی وچو په ژمي کې په بازار کې پلورو.
د چاب ولسوالۍ د کرنې مدیر نوید الله وای دوی د کروندګرو شته ستونزې لاړوند ریاست سره شریک کړي او تم لري چې ورته رسیدنه وشي.
موږ تیر کال د دې ولسوالۍ له کروندګرو او بڼوالو سره د اصلاح شوو تخمونو، د نباتي امراضو او افاتو د درملو مرسته کړې وه او لامل یې سږ کال په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی دی.
د چاب ولسوالۍ خلک پر بڼوالۍ، کرنې او مالدارۍ سربیره د لاسي صنایعو په تولید کې هم ښه مهارت لري، ځکه د دغې ولسوالۍ چپنې، جیلکې، شالونه، خولۍ، ګیلیمونه او د کالویو ټوکر یا الچه په شمال ختیځ ولایتونو کې له خاص شهرت څخه برخمن دي او د ځایي اوسیدونکو اقتصاد په همدې لارو چارو تړلی دی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد ملي هلمند نوزاد څخه زموږه نظر کوم مهاجرین چې راستنیږي یا راستنه تو ته مجبور کیږي چې راستنه سي خپل هیواد د ایران او پاکستان سره، نو دا چې دی دا یقینا بوج دی پر افغانستان باندې، خصوصا پر ولایتي مراکز باندې چې په هیواد کې وچکلی هم ده. د وچکلی له کابل هم د کلو سو ولسوالۍ سره خلک د ولایت مراکز ته مراجعه کړي ده هم دي. نو باید امارت اسلامی او مثلا د تجار او کارپوهان انجنیرانو په همکاري په مشوره سره باندې چې نوی ښارګوټي افتتاح سي، د مثال په توګه د لشکرګاه سره د دورایي خواته دلته نایسراج په سیمه کې دلته یو ښارګوټي لشکرګاه ته نږدې افتتاح سي، دا سکندر ته نږدې د سپین بولدک پر لار باندې، د حیرتان دغه اسلام کلا او هرات تر مابین نور داسې نیمروز خوا کې چې دا به دغه مهاجرو ته نمرې ورکړي سي. ښارګوټي نور د یوشتمې پیړۍ مطابق پلان سي، صنعتي او تجارتي او د مارکیټونو په شي کې وي. نو دا خلک به خپل هم بعضې وسلې د کدل سي چې ولري چې خټین کورونه جوړ کړي، او بیا که خلک چې ډېر ناتوانه وي هغه د نړیوال خیریه ټولنو څخه غوښتنه وسي چې دوی ته یو خټین کورونه سرپنا جوړ کړي.
د خبرونې دوه مینې مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته ومه ورځ خبرونه لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. فبخنه سره چې موږ نشو کولای چې خبرونه په دویمه برخه کې ولرو، نو هم دې سره زموږ دغه دومه ورځې خبرونه پیلېږي. تاسو د غوښتنې کوو چې د خبرونه موږ سره واورئ.
وما ورس دا ونی مهمو پیخو تا کتن
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو لیدونکو سلامونه او د تیری ونی خوشاله مدوامدار زه سید شنوارم او په یو بل و مورس کې مو د ونی له تودو مسایلو او موضوعاتو سره هرکلی کوم. دا ونی د افغانستان د کرکټ بریا ولسی خوخی او سیاست سره ګډ کړل. زموږ د خبرونه ډیره برخه هم دې ته ځانګړې ده. خو کرا سره پاتې شوي نو خبر بشي چې ایران کې د افغان کډوالو څه حال دی، سیاستوال د کرکټ په اړه څه وایي، او برېټانیا په جادو او کوډو کې ماسټری پیل کړي خو هلته په یو خونځي کې